درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مهرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د سیف د چلډرن مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان د کونړ ولایت شاوخوا 15 زره ماشومان لا هم د اګست میاشتې له مرګونې سلسلې شپږ میاشتې وروسته په خیمو کې اوسي او خبرداری ورکړی چې په ډیرو سختو ځپل شویو سیمو کې د بیا رغونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي. یادې سلسلې چې تیر کال د اګست په 1 د افغانستان ختیځې سیمې ولړسولې د دغه هیواد له تر ټولو مرګونو سلسلو څخه وه. د سیفټی چلډرن د معلوماتو له مخې په زلزله کې تر 2000 ډیر کسان وشول او تر 8000 ډیر کورونه ویجاړ یا سخت زیانمن شول. ټول کلی له منځه ولاړل او زرګونه کورنۍ اړې شوې چې موقتی کمپونو ته کډه شي. ډیری دغه کورنۍ لا هم د ژمي په سړه هوا کې په ترپالی خیمو کې ژوند کوي. ځینې خیمې د غرنیو سیمو د وروستیو درنو واورو له امله زیانمنې شوې دي. د ځان تودولو لپاره کورنۍ په خیمو کې د لرګیو او سکرو بخاري کاروي چې د اور لګېدو خطر یې زیات دی. د بیا رغونې هڅې تر ډیره نه دي پیل شوې او په ځینو کلیو کې ویجاړ د دومره پراخېلی چې شای بیا هیڅ کله هم ونه راغول شي. د زلزلې د ولایت د پوهنې نظام هم سخت ځپلی دی. د سیفټی چلډرن په وینا له نږدې 1300 ارزول شویو درسي خونو څخه تر نیمایي ډیری یا بشپړې ویجاړې شوي او یا هم نیمه زیانمنې دي. په کونړ کې تر زلزلې مخکې د لومړني ښوونځي د عمر نږدې 5000 ماشومان له زده کړو بې برخې وي. د زیانمنو ښوونځیو درغونی کار لا نه دی پیل شوی او دا مهال شاوخوا 10000 ماشومان په زلزله ځپلو سیمو کې په موقتی ځایونو کې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت خبرداري ورکړي چې پراخ محدودیتونه او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوري کړي او د هیواد لوړاندې نازک روغتیایي نظام په لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بینیت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دی، ټاکل شوی دی چې د ښځو او جنو د روغتیا حق په اړه نن پنځشنبه نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا یو شپته میغونډې ته وړاندې کړي. بینټ وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو بې وزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوری پاتې شوی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدماتو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د بل پړاو له پیل وړاندې د امریکا د باندنو چارو وزیر د خبريالانو سره په خبرو کې د ایران لخوا د خپل توغندوی پروګرام په اړه د خبرو نه کول لوی خند وباله. مارکو روبیو پرون چهارشنبه وویل چې د پنځشنبه ورځې خبرې به تر ډیره د ایران پر اتمی پروګرام متمرکز وي. هغه د ایران بالستیک توغندی د امریکا لپاره جدي ګواښ وباله او خبرداري ورکړ چې تهران د داسې توغندیو د جوړولو کار پیل کړی دی چې په پای کې به د امریکا خاورې ته ورسیږي. دا هغه موضوع ده چې ډونالډ ټرمپ هم د رواني اونۍ په ترڅ کې کانګرس ته په خپل وینا کې ورته اشاره کړې وه. روبیو په دوام کې د لند واټن بالستیک توغندیو په اړه خبري وکړې چې د هغه په وینا تهران هم د اوس هم په زرګونو داسې توغندي لري او دا د سیمې په کچه د امریکا ګټو ته ګواښ ګڼل کیږي. رویټرز خبری آژانس وایي چې سعودي عربستان غواړي چې په ایران حمله وشي نو د واټکټ استلو لپاره یو پلان جوړ کړي. یا دا شانس همداراز ویلی چې اوپیک پلس به چې د اوپیک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1.5 زره بیراله تیلو تولید زیات کړي. پر دې اقدام په داسې حال کې بحث روان دی چې د دوبی د موسم د لوړېدونکي تقاضا مو در رانږدې کیږي او له بلې خوا د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونو د تیلو بیې لوړې کړي دي. رویټرز یاتلی چې د اوپیک پلس اته تولیدونکو هیوادونه سعودي عربستان، روسیا، متحده عربی امارات، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر او عمان ټاکل شوی دی د مارچ په لومړۍ نیټه غونډه وکړي. له درې میاشتنی ځنډ وروسته د تولید د زیاتوالي بیا پیل به ریاض او ځینو نورو هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو ته دا زمینه برابره کړي چې په نړیوال بازار کې خپله ونډه زیاته کړي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوست ته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوي وي، یعنی تر 15 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوي وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته یې بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټول اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټول اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې تر څنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکي هم زیات شول. لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شاري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کېښود. د دې تر څنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شوه. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارلو سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځانګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرستې څخه بنیاد سوال، یعنی نور همغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرستې څخه دوی بنیاد سوال. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په ارامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی، مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشراف پښتون د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیرې ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کاله دوام وکړ. یعنی 100 کاله دغه جګړې همداسې ادامه درلوده چې 100 کاله وروسته به دغه جګړې آرامه سوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نورو سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بنسانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانېدی چې په پښو ودرېږي او په واقع د تل لپاره د لاسه ورکړي. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیې د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنی خواندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه بی برخې، یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. رازو پورو پاکی علمی او فرهنگی انسان ستا دا چی پا علمی او فرهنگی اوزای بیت سر رولوا در انسان پا دوره کی در انسان دوره پا اروپا کی در طولنیز و سیاسی و اقتصادی بدلونون سر همغاره و در فکر هنر علم و فن پا برخه کی هم بدلونون من سراخلل در انسان در دیرو مهم ارخون سخیو داو چی انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستی یا هومانیزم او فرد پالنه ده ورسته لدی چی یا ورسته لدی چی دا صلیبی جګړې پای ته ورسېدلې د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدی تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي، یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپله انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه وه، دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه وه، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه همدغه طبیعي علوم. د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدی. او دی لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په هکله نه پوهېدل. نو دی لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په هکله او د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل سو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانه په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د ترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانه په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډېره لیری واقع و. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي و د هغه برعکس، دغه نقطه ډېره لیری موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدی چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دوی وتوانېدی چې تیر سي. او دغه کشف ډېر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډېره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنې څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند او اقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لاره نه پیدا کوي، او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سوه په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولمب په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیرو تجربو په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نوي سیمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسېدلی دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستوف کولمب څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی دغه لوی وچه لومړی د کریستوف کولمب په واسطه کشفیږي، مګر دی کریستوف کولمب بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، د هغو د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي، دی بیا وایي چې یا دی هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، بور سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري، چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو، او لویدیز ته د بیسکای خلیج، او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دي هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي، چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي، او د دې هیواد 92% خلک بیا
د ایسوی دین پیروان دي، یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 90% خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1300 کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1900 پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1900 پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا و. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ سوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته سو، او په 1800 کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو، او هغه انقلاب بریالی سو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او 14 لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یې جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام راوسته سو. په فرانسه کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسه کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفره، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس بیا کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دی، چې صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنې ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ استاد درس د فرانسې په حکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حکله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ده چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا سره ول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنۍ سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15% په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننۍ انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه یې لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومتونه صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او قوانینو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو نه لري. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو د پاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څنګه لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوامو جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لوڼو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له دې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په ژوند پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړې د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم، او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست نه تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابېدو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی، څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت و چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپه راته یخ و ژمی و، موږ کوټې ته بهر سو، مخکې په چمن کې و. نو 1900 شپه راته وروستی وخت وی به چې نوی کال سو، نو 1900 سو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ به تللي وو په کوټه کې مو ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې غرونه مو ګزاره نه شو کړی، مشر ورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په زمان کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سړی مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا له غمه ځنه. نو زه یو په هغه کې یم چې د مجبورۍ موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یاد شي د هغه وخت ماشومتوب و، او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمن و د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامته مترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته راغلم چې بیا زه راغلم، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو، په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې نور څه په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون بیا راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو موتیلم دی، دغه د دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موتیلم دی، او موږ بیا څه ولو. دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم، په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه به درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان کارت لري مالیا، نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستم، زه ولاړ سه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، ته ځان سره بوځ. بس زه ولاړم، کوټ راډیو مې ولیدله، هغه سوډګان مې ولیدل، زما په اړه خبره نه وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه، بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خبرېدله، زه ساریان او ځوان غږ د راډیو څخه خبرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي، اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې شمېر ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
مننه شاه چرمان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی وایي چې خوشمن زړګي په غږ دی، روشام دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، ورونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه به چیرې و، نیمه به چیرې و. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1909 کال د 10 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته، بیا مې د لیسې فارغ سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
مهرباني.
ښه، یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشت پر نوم تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې. یو ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې ښایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و، سوغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ سه چا ته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي. د اډو کامیر په نامه یو کتاب دی، زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي، مخې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي دي لکه امی مسلک دی، امی شوق دی، امی زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور دی.
بله، اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل، چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي، بیا زما ملګرو وویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ سه چا ته مه وایه، په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مینه وژباړې، د امام صاحب ژوندون زندګانی، ما ابو حنیفه، ما او پښتو وژباړې، د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کیسه یې کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره، چې زه په کندهار کې وم، دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم، بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان، یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی، هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه، چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو، څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي، ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه، ځینې کسان لا پر نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېڅلی کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي، او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه یې خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېڅلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلي مرکه خپرېږي. دا هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي، او کولی سي ځوانان هېڅ کله ماته لاسه ورنه کړي، او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې زما سره بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي بل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا، او د زمانه رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی سپېڅلې ګرځره واریان وې دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کوره چې روان وم راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه، مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلي وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړ د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړه، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړه. دا پروګرام دغونه خلکو ستایې چې هغه د خپرونې پروډیوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چېرې کښېږدو نه ځایې ژاره خپرونې ته لس پنځلس کاله ځي ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خپرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خپرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خپرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خپرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خپرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې بیا نیوي بیا به هغو زما غږ واورېدې ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې داسې خپرونې خو موږ اورو اته بره داسې ما په ځینې خطر خندم ازل لکه فلمي رو سودا نه سم کولی ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خپرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې بیا د کلي پاسه نو بیا راډیو وسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم. هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېڅلې که مړ شو څونه کارون څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بې کاره سي څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم دغو توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو د معلمې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وطن سپېڅلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ماته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما د بې خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې کرکتنه وه یو دغه وه د هېواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلک اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دور نه و دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مران فنجدې سوم نږدې څه چې بېخي دغه سوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرانزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبي صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړې بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه راجمه کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې وه د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دویچه ویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې تلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه سم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله و او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالې هم ورسره کول.
کله بیا له وطنه ووتې؟
له وطنه نو بیا هغه دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله خو مخکې تللی وم داول بیا
مجبوریت هم احساس کړو چې باید لاړ شي او که نه ټوله وتل. تاسې هم
داسې و چې د دوچمنې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره. تیکر وکړه دوه ورې کابل ته ولاړم بېرته لاړم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سې دغه را تلای بېرته سې خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سي او بیا تا دا ښه کېږي چې تا د ټولو اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. دریم وارې به زړه ښه کړي زړه مې را غونډ کړي رالی سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې. مانه زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مړ ایرپورټ ته راسته وه اخر هغه خبرونه ما چلوله د دې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمن دپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. بس دغه اولادو دغه دی او په ځمانه کې پلار یم څومره مخکې یو کال کېښو پاسو د پلار دوه ویې راسره وې یقین وکړه چې پلار د هغو شو پاچه دی زما څه خوشحاله وو ما چې دوه وې کولې. نو د مور و پلار دوه چا سره یو په ژوند نه خمه کېږي خپله هڅه کوي. نو دا د مور پلار مور مې د وختي پاسې و چې د سه و د پلار دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلی سه د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي.
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه هغه ما به خلکو ته ول خلکو چې تللی یا څنګه ولاړې ما ورته زه مش په ولسی ادبیاتو کې نکلونه لرو سرواس محترم نه په نکلو کې وایي پلانکۍ در وو غرو در وو درې ابو واوښتې. ما ول زه در وو غرو در وو درې ابو راوښتې یم یعنی بل وچ ترغلی یم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. یعنی داسې ژبه سړی په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټرانو به شېدي کلي موږ مرتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله پر ای به دوه ټیکې سره بیا یا پر یو به دوه ټیکې سره دا تا به کومه ژبه ده هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدې نه په دغه سیستم پوهېدم کرا 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 مې بس ځانو سره یار کړې خو اوس ځمه د ژبې کورس ځمه بس تا مې یار کړې ورسره سوداوې کوم سپورټ ځمه مشکل اوس نه لرم کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځینې وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم کسرې د 15 شکاله د 10 شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شپې کول ډیره مشکله ده. کوشنار جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسره څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي په ټولنه کې داخل سي کثم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی هر ځای نشه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نشته کاستې وکه مسجد واړه پردی سوی کاستې وکه مسجد واړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نشته.
دارت وای چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته ځي ځینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیږي کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه وګورم ما د ټول شان نوی نه و دا ټول سیستم ته نوی و د خلکو خبرې ته نوی و د دوی د دستور ته نوی و هغه خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کې ښه یا برعکس.
هو دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسې ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې باندې چا خلکو به بل کلمه ته کتل بیا مې دوه ساعت پوښتنه وکړه ما چې خلکو خبرې کوو دا ګوت تاسې وینې سبا بدوري دا ولې بدوري وروي موږ داسې ګوت چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسې یا ته یا داسې دغه وجالي بل بدا دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چېغه ورته وایي خامخا څوک پیشه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چا سپی درلودي ګره کړي کې بس نامداره وو دلته ار سړی سپی ساتي ار سړی پیشه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغسې ساتي چې هغه بخیره کړه خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخي جالبه ده د دې کلتور داسې کلتور دی او بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایله ده که د لوبو تحصیل موقع ده که د دوی د خوشحالۍ موقع ده د دوی لپاره پروګرامونه دي یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی یار کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې چپ څه غبه لره نو که چېرې موږ په وطن کښې دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ولي ګلزار شي ځکه دغه راتلونکی نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې راته خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دی چې علمي سویا ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ څه ووایي بس پر موږ باندې ګډ عمر د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو په شونډا به یې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده ټوله خوابدي دي غمجن دي هر شي وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوړه ډوډۍ رسېږي نو په دې هله چې افغانستان یو داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې دي انقلاب کښې ټول دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا وطن څه ووځي وطن چا ته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هله چې زما خبرې ستاسو ټول لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه یي ډېره مننه ژوندي اوسئ
کړی او په بل لاس کې سپوږمۍ